مشال ریډیو ته ستلیم شي اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ د 2015 کال د ستمبر 9 نیټه د فرخند اسد مو په دې خبري سات کې زول بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار انیس اجمل نه خبر نو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د فاټا ځنی مشران وایي چې دوی نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا په اړه د یو بل مسوده جمع کړی ده. نن په خیبر پختونخوا کې سوداګرو اړتال کړی دی او نن د اروپای کمیشن مشر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسئلو د حل لپاره د یو بیړنی پلان اعلان کړی دی. اوسته خبرونه تفصیل د کبالی سیمو د پارلیمان غړي وای چې دوی نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده جمع کړی ده. د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نن مشال ریډیو ته ویلي دي د دې بل هدف دا دی چې د پاکستان په آئین کې 270 ماده ختم کړل شي. د کبالی سیمو اولس ته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي او کبالی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډي کړل شي. خو د کبالی سیمو د خیبر یونین په نامه اتحادیې نن په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال د فاټا لپاره د وړاندې شوي بل مخالفت کړی دی. ویلي دي چې دوی په اف سي آر قانون او د آئین په 270 ماده کې د اصلاحاتو په حق کې دي، خو قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره نه شاملوي. نن په کراچۍ کې د پاکستان یو خبریال آفتاب عالم وژل شوی دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې آفتاب عالم نن نامعلومو وسلوالو له خپل کوټ سره نږدې په ډزو وژل دی. دا په کراچۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې په خبریالانو دویم برید دی. د دې برید وروسته د خبریالانو اتحادیې د میډیا د کارکوونکو لپاره د زیات امنیت او په سمدستي توګه د مجرمانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د نورو برخو په سیر نن په خیبر پختونخوا کې هم سوداګرو اړتال کړی دی. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم یو مشر ملک میرعلی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی نن د اړتال په مخه په پیښور کې لوی کاروباري مرکزونه تړلي دي او چې حکومت په بانکونو کې په پیسو اېښودو او راباسلو د وید هولډینګ ټیکس په نامه چې کوم نوی ټیکس لګولی دی باید هغه بیرته واغستل شي. نوموړي زیاته کړه،
دا ٹیکس دنیا کے شرطم نشتا دے دا پارا تاجران دے تا بتا ٹیکس وی دا سرکاری بتا ٹیکس نمونگا دا غوالو چی حکومت دے واپس والی پہلا شل رزو کے حکومت چی کم دے 40 کروڑ اور 90 لاکھ روپے دا خلقو جیبنوں کے نوالی دی دا 0.3% بندے اور حکومت ٹارگیٹ چی مونگا اور دلے دے دا 42 کرب روپے دے.
د خیبر پختونخوا سوداګران وایي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو په 8 اکتوبر به په لوی احتجاج لاس پورې کړي. بلخوا د پاکستان حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي وو چې د نوي ټیکس دا پرېکړه د معیشت ښه کولو لپاره کړې ده. چارواکي وایي چې په خبر ایجنسی کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز مشال لیډیو ته ویلي دي چې د دې دوه کیسونو تصدیق د اسلام آباد د ان آی ایچ لیبارټری لخوا هم شوی دی. په دې کې د یو ماشوم تعلق د تیرا مستق سره دی او د بل تعلق د لواړګي میرداد اخیلو سیمې سره دی. د پاکستان د رینجرز واکونو چارواکي وایي چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو د ډسبندۍ د معاهدې پر خلاف ورزیانو خبرې کوي. د پاکستان د رینجرز واکونو لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان یو 14 رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې د نیو ډیلی 4 ورځنی دوره کوي. په دې ډله کې د داخله وزارت، د منشیاتو د مخنیوي ادارې او د سند او پنجاب صوبې رینجرز چارواکي شامل دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي دي چې دواړه هیوادونه به خپل منسي سوداګریز اړیکې لاخې کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د روانې میاشتې په 4 نیټه په کابل کې له افغان چارواکو سره د تجارتي اړیکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ باور زیاتولو په هدف خبرې کړي دي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې ډېر ژر به افغان چارواکي هم د اسلام آباد دوره وکړي.
جو ہمارے اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو افغان
پدی خبر ہم بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګری ځړی کې لاخي او پراخې کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړیو نه کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګټ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي.
بلخوا د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پر ناوخته مشال لیډیو ته ویلي دي ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه نه لیدل کیږي او دوی د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستاني حکومت د رښتینی همکارۍ په تمه دي. د کابل امنیه قمندانې وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سلک په غاړه په یوې چاودنه کې د افغان پوسټ دوه سرتیري وژل شوي دي. د دې قمندانې ویان عبدالله کریمی نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه نن سهار شوې او پکې یو عام وګړی زخمي شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا د شبرغان سره پل له لویې لارې نه 15 کسان تښتول شوي دي. د جوزجان ولایت د امنیه قمندانې یو مشر عبدالمنان روفي نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا کسان د افغان تپې په سیمه کې نن له غرمې مخکې وسلوالو مخالفینو تښتولي. نن د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود جنکر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسلو د حل لپاره د یو بیړني پلان اعلان کړی دی. اروپایي پارلیمان ته په خپلې لومړۍ وینا کې نن جنکر هغه پلان وړاندې کړ چې له مخې به 1,60,000 پناه غوښتونکي چې دا مهال په هنګري، یونان او اټلي کې دي، له دغو هیوادونو څخه به د اروپایي اتحادیې نورو غړي هیوادونو ته واستول شي. جنکر وویل د پروګرام له مخې د اروپایي اتحادیې هر یو هیواد ته دا لازمه ده چې یو شمېر پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه د شام وګړو ته به ځای ورکوي. اور استه خبردار چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د اټمي تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي. نن د خامنائی په ویبپاڼه د نوموړي په حواله لیکل شوی دي چې تهران به له واشنگټن سره پر اټمي معاملو یوازې په خاصو وجوهاتو خبرې وکړي او دوی د دې اجازه نه ورکوي چې له امریکا سره به په نورو معاملو خبرې وکړي. د نوموړي دا خبرې له هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلي دي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې اشارې کړی وی چې هیواد یې د شام د کورنۍ جګړې د حل لپاره له امریکا سره خبرو ته تیار دی. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زمو همکارا رابع اکرم خان درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1,50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1,60 روپۍ او په 1,60 روپۍ یو یورو په 1,46 روپۍ او په 1,46 روپۍ یو ریال په 19 روپۍ 55 پیسې او په 19 روپۍ 80 پیسې یو درهم په 28 روپۍ 65 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 2.2 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 15 او 20 او په کوټه کې 20 او 14 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي په آئین کې د بدلون کولو سره د قبایلی سیمو ته بنیادی انساني حقونه ورکړل شي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو. منګ د پښتونخوا سره شاملې دل غواړو په واضح الفاظو کې. منګ غواړو چې سټیپ وایز منګ راشي صبح ته.
په کراچۍ کې یو خبريال نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې دي. بلخوا خبريالان وایي د داسې پیښو غندنه کوي.
یہ جو لوگ نشانہ بن رہے ہیں، یہ ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ ہیں، ان کی شکل نظر نہیں آتی اسکرین پہ، تو یہ کیوں ٹارگٹ ہو رہے ہیں؟ بالعموم خوف پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے.
او پو پی خبر کے تاجران نند ٹیکس خلاف احتجاج کوی.
تاجران دیتا بتا ٹیکس وہی دس واقعی چکم ماتا پہلا پہلا شل رزو معلومات دے حکومت چکم دے 40,90,00,000 روپے دخل کو جیبنوں کے نوالی دی دا 0.3% بندے.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پارلیمنت کې د قبایلی سیمو غړي نن ماسپخین د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړی ده چې پکې غوښتنه کوي په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون په کولو سره قبایلی سیمو ته بنیادی انساني حقونه ورکړل شي. دغه مسوده کې دا هم راغلي چې قبایلی سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره پراخه کړل شي. دوی وایي یا خو د قبایلی سیمې ځان له صوبه شي او یا د هم د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټانا منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی وکړي. نو د دې ترمیمي بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 دی ختم کړی شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپلو سیمو لپاره قانون سازی وکړي. د نوموړي وینا وه چې د فاټانا د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت دے بدل کل شی او قبائلی سیمے دے دو وفاق دے انتظام پر زائے د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندے راوستے شی.
منگ دا مرکزی حکومت نا زان کٹکول غاڑو، منگ دا پختونخوا سر شامل دل غاڑو پو واضح الفاظو کے منگ غاڑو چے سٹیپ وائز منگ راشو صوبے تا، لگا سنگ چے ریاستی دیر ختم شو او آغا صوبے تا رالو فاقا پروینشل ٹرائبل ایریا ڈکلیئر شو. پروینشل ٹرائبل ایریا کی دائی چے ٹیکس پکی نشتے رے، التا فورن گوڈز بانے پابندی نشتے رے، التا مطلب دائی چے کم ریلیف آغای تا ملاو دین تھرو پاکستان دا ریلیف شاته نه ملاو.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرون کې سینیټر حاجی مومن خان افریدی د ترمیمی بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله مونږ پر امید یو دا یو ورځ نشول دا عمر سسمه کیسی دي ته کومه پوری مونږ دا شی زل نه وی رسول نو ان شاء الله دا تحریک به زمونږ جری وي. مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملاو دی په کار دي چې هغه مونږ له ملاو شي.
د یادونه دا چې د آئین آرټیکل 240 تر لاندې په قبایلی سیمو کې د های کورټ او سپریم کورټ واک اختیار نه وی، همدا راز په قبایلی سیمو کې د پارلیمنت هیڅ هغه قانون نه عملی کیږي چې صدر یې منځوري نوي ورکړي. دا د هم یادوي چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې چې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، ولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، یا د ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوری سیمه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو وړاندې واورېده چې د پارلیمنت کې د قبایلي سیمو استازي خپل سیمو ته د نورو حقونو ترلاسه کولو لپاره په قانون کې بدلون کول غواړي، او په دې لړ کې نن یو ترمیمی بل مسوده هم جمع کړی ده. تر دې مخکې د پیپلز ګوند په حکومت کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د قبایلي سیمو لپاره ځینې اصلاحات منظور کړي وو. آیا دا چې هغه عملی شول او کنا، د قبایلي سیمو لپاره که په قانون کې تبدیلی هم وشي نو په عملی ډول به یې ولس ته څه ګټه ورسیږي؟ په دې اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه تفصیل اورو.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکي مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وایي په نوې مسوده کې د آئین 240 ماده ختمول او ټولې ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې له مخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په اف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل سوی دی او که څنګه؟ له باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل سوی، البته په اف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
عمل در عمل نکیږي د اف سی آر په کومو نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څونو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي، علاقه ایز مداریان وي چې کوم ته چې ایکس اف سی آر ویل کیږي چې په هغه کې دا وایي چې په روپیکل انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه ایز مداری کې د چا کور روان کی، یا یو داسې کس ګرفتار کړي چې د هغه عمر د 16 کالونو زیات، یا داسې یو کس په هغه کې ګرفتار کړي چې هغه هم د 16 سال نه عمر کمی، او درېمه دا چې کونسل جوړېدل چې کوم نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل در عمل نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړېدل ستایي، خو ورسره ځینې تحفظات لري.
قانون مطابق
نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یو ستونزه ده یادېږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډېر کم یا پوره عمل نه کېږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منظورېدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبوره کړل سي چې په سوو اصلاحاتو عمل وسي؟ اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري.
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړ کړل شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغستې شي، په هغه کې وکلا واغستې شي، په هغه کې صحافیان واغستې شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي د هغه کې ادبي خلک واغستې شي، او هغه د دې نگرانی و چې کم کم ځای کې دا کم رولز شدید دي وایلیشن کیږي. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شان ته اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي، او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړی دي. موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ، په دې ځان پوه کوي، او په کم کم ځای کې چې تاسو ګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي، نو نن موږ ته سیاسي ازادي ده، موږ ته د احتجاج حق حاصل دی، نو په هغه باندې بھرپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یوولس نقطې اعلان کړې دي. خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یوه متفقه مسوده قامی اسمبلی ته وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو راځي به بلې موضوع ته. نن په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو دغلته په یو ځایي خبریال آفتاب عالم ډزې کړې او هغه یې وژلې. دا پیښه نن د کراچۍ په نارت ناظم آباد سیمه کې شوې ده چې پکې په دغه خبریال د هغه د کور سره نږدې ډزې شوې دي. دې نه وړاندې پرون هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټلویژن جیو ډی ایس این جی انجینیر په ډزو وژل شوی دی، او هم پرون په پېښور کې د پاکستان د سرکاري خبري ادارې یو خبريال په ډزو ژوبل شوې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار عالمزیب خان د سینیئر خبريال او سیرونکو امتیاز عالم سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتلي چې په خبريالانو او یا د میډیاي ادارو په نورو کارکونکو د بریدونو تر شا څه وجوهات کېدلی شي.
شکل نظر
دا چکم خلق پا نخکی گی دیکھ حق کسان ہمشتا چی سوک پا کیمرہ مخامخ نرازی، نو پا تنشت چی دا ولی پا نخکی گی، آیا دا عمل دا یر اترخی خوراولو لپاره کی گی؟ زد دی پیخ غندن کوم او دی پیخ سر پا صحافتی رو والی کی یر اترخ خوری گی. دا دی پلٹنی پا کار دی او پا تلگول پا کار دی چی دا سوک دی او دوی تا سزا اهم ورکل شی.
صحیح امتیاز عالم سے پتیر دو روزوں کے خبریالان پر ضد دا سے پیخی زیادتی شوی دی. دے لڑکے خبریالان خپل حفاظت سنگ کولے شی او حکومت دیوتا سکومک ور کولے شی؟
گورنمنٹ کو خود پروٹیکشن چاہیے.
حکومت تو خود خپل سیکورٹی ضرورت تے. گور د دو کالو راہ سے کراچی کی اپریشن روان دے پکار نو چی داسی پیخی بیا مخ تراشی قول اخکاری داسی چی دا اپریشن دا کامیابی داوی ہم بے ضائع دی.
مبالغہ ہے.
امتیاز عالم صاحب د خبریالانو لپاره جوړ شوی تنظیمونه لکه سیپ ما، پی ایف یو جی او داسې نور، په دې اکلتا سو وای په داسې حال کې دا تنظیمونه څه کردار لوبول شي؟
اول خدا کار د پی ایف یو جی دے خولے اغوی ټول هم ځای په ځای تقسیم شوی دی، ځان ځان لا انتخابونه کوي، ولی خبریالانو لپکار دی چې په یو ځای را جمع شي. خو دوی هم بس اسی او تماشا جوړ کړی دا.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم رازو یو بل رپورټ تا. د خیبر پختونخوا سوداګران او کاروباریان وای نن له دې کبله د پیښور ټول بازارونه د احتجاج په توګه تړي چې د دوی نه په بانکونو کې د پیسو د وستلو په وخت 0.3% withholding tax غوښتل کیږي. مخکې دا ټیکس 0.3 وو، او دا به هم تاسو ته وایو چې withholding tax هغه ته وایي چې د پیسو مالک یا سوداګر یې په خپله نه ورکوي، بلکې یو بینک یا ادارې له مخکې نه د دوی د پیسو نه کټ کوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
امنو دا نارې د خیبر پښتونخوا د مرکزی د سوداګرو د تنظیم د غړو دي. دوی د ټول پاکستان د مرکزی سوداګرو د تنظیم په غږ د ملک د نورو برخو په شان پیښور کې هم مکمل شټر ډاون هړتال کړی دی او د ښار ټول غټ بازارونو کې کاروباري مرکزونه مکمل بند دي. دغه سوداګر وایي چې مرکزی حکومت په بینکونو کې په پیسو ایښودو او بیا راویستو باندې د ویډ هولډنګ ټیکس په نوم باندې کم نوی ټیکس لاګو کړی دی، هغه دې واپس واخلي. دوی وایي چې تر څو حکومت دغه خپله پریکړه واپس نه وي اخیستې، د دوی احتجاج به همدغه شان جاری وي. د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم سینیئر وایس پرزیډنټ ملک میرلی مشال لیډو ته وایي
دا ټیکس دنیا کې چرتم نشتا دی لپاره تاجران دی ته بتا ټیکس وایي، د سرکاري بتا ټیکس. نو موږ دا غواړو چې حکومت یې واپس والی. دې وخت چې کم ماته پہلا شل روزو معلومات دی، پہلا شل روزو کې حکومت چې کم دی 40 کروڑ 90 لاکھ روپے د خلکو جیبونو کې نه والی دی، دا 0.3% باندې. او حکومت ټارګیټ چې موږ اورېدلې دی دا 42 خرب روپی دی. او چې 42 خرب روپو د خلکو جیبونو نه لاړل او خلک بے روزگار شو، نو حکومت روزگار ورکول غواړي د پاکستان د پاک پاکستان کې بدامنی غواړي.
د پېښور ضلع د سوداګرو د تنظیم صدر جهانگیر غفران د دغه ټیکس په اخله وایي چې اوس 0.3% په حساب سره 1,03,000 روپۍ حکومت ته ځي او راتلونکي د ستمبر میاشت نه به د 0.3% دغه ټیکس 0.6% شي چې 1,06,000 روپۍ شي. نو دوی په وینا دومره دوی ګټه نه کوي چې څومره دوی حکومت ته ټیکس ورکوي.
د حکومت د طرف نه ظالمانه وید هولډنګ ټیکس په موږ باندې لګېدلې دی. په دنیا کې یو دی کې هم دا یو قانون نشته چې تاسو په بینک کې د شپې 1,00,000 روپۍ کېدی یو سهار چې تېر وباسي نو بیا به هغه 97,000 په کار. دا ده چې حکومتونه دا خبره انکرج کړي چې په بینکونو کې د خلک پیسې ایږدي. یو خو دلته کې د امن او امان صورت حال ډېر زیات خراب دی، خلک ځان سره په دوکانونو کې پیسې نشي خودي او بیا چې په بینک کې پیسې کېږي نو په هغې نه بیا 3,000 روپۍ لکو پسې کټ کېږي او ستمبر نه پس به بیا 1.6% شي، نو دا بیا 6,000 روپۍ کټ کېږي.
د پامل ده چې مرکزی حکومت دریز لري چې د ښه معیشت لپاره او د ملک هر یو وګړی ټیکس ورکوونکي جوړول لپاره دوی دا ګام پورته کړی دی. ولې دغه سوداګر وایي کچر حکومت تر 8 اکتوبر پورې د دوی دا غوښتنه ونه منله نو دوی به په 8 اکتوبر په ټول ملک کې د FPR دفتر مخو ته احتجاجي ناسته پیل کړي او تر څو چې حکومت دغه ټیکس واپس نه وي اخیستې د دوی ناسته به دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 14 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 14 بجو.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د تجارتي تعلقاتو په پراختیا سلا شوي او همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالی وزیر اسلام آباد ته سفر کوي. هغه دا هم ویل چې اسلام آباد او کابل په دې هم سره سلا شوي چې په یو بل به د تورونه لګول ختموي. دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې سرتاج عزیز د میډیا سره د خبرو په وخت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل سمون د همکار زوی شفق ناور.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزې اړیکې لاخي او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په 4 منټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په 6مه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره یې ورسره په ځینې مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله او ویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی. بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریزې اړیکې لاخي او پراخې کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په 1 اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستۍ کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو ځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپله خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له امتیاز او توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار خبریالانو ته وویل
مقصد اس دورے کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا
دو دغه دورے لمړی هدف تاو چې دوړ لورو ترمنځ بیرته اعتماد رامنځته او چې کوم غلط فهمي دي هغه له منځه یوړل شي. ولس مشر غنی په دې هم غږی شو چې باید د دوړو هیوادونو ترمنځ بے باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړ شي. د دې لپاره پنځه شپږ وړاندیزونه هم رامخته شول او پر دې سلا شو چې په دې تر کال وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو پر راتلونکي کې دا ډول پېښې رامنځته شي. دا یادونه وردا چې قسم سرتاج عزیز کابل تخپل سفر غټور بللې خو افغان چارواکو لا تر دې د ماده عزیز د سفر او پاکستان سره د اړیکو د سرنګوالي او برخلیک په اړه سن دی ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د پاکستان د رینجر ځواکونو مشر میجر جنرال فاروق برکی نن د هندستان د سرحدي ځواکونو د مشر سره په نوي ډیلی کې ملاقات کوي. د دوانو هیوادونو اړوند ادارو په خپلو خبرو شوو خبر پاڼو کې ویلي چې دوی به په پوله د امنیت په اړه خبرې کوي. دا ملاقات په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې د هندستان او پاکستان پوځیانو په خپلو پلو ځینو ځایونو کې پر یو بل ډزې کړي چې دواړو غاړو ته پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان رینجرز پنجاب لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا د پاکستان یو شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې کلنی مذاکراتو لپاره د نوې ډیلی په څلور ورځنۍ دوره روانه شوې ده. په دې ډله کې د داخله وزارت د منشیاتو د مخنیوي ادارې او د سین او پنجاب صوبی رینجرز چارواکي شامل دي. د پاکستان رینجرز په وینا چې په دې مذاکراتو کې به په سرحدي سیمو کې ډزو سمګلینګ او غلطۍ نه سرحد اوریدونکو په معاملو خبرې اترې کیږي. د نهې په ماښام هم دې لړ کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلی وو چې د دې ملاقات مقصد په سرحدي سیمو یعنی په کنټرول لاین او په ورکینګ باونډري تاوتریخوالي کمول دي. پر خو د هندستان د مطبوعاتو په وینا چې د مذاکراتو کې مهمه معامله د ډسبندې د معاهدې خلاف ورزي وي او د دې نه علاوه په دې کې به د دراندازې او په سرحدونو کې دونکو سمګلینګ او په نورو چارو خبرې کیږي. یاد دې وي د دواړو ملکونو د سرحدي سیمو د عسکري چارواکو ترمنځ اخرنی ملاقات د کال 2013 په دسمبر میاشت کې په لاهور کې شوی وو. د سرحدي سیمو عسکري چارواکو ترمنځ ملاقات په اړه د سیمه ایز چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې مخکې به دا ملاقاتونه کال کې دوه ځل کېده خو دې ځل په سرحدي سیمو کې کړکېچ ته وجې د عسکري چارواکو دا مذاکرات اهمیت لري. د ده په وینا په لائن آف کنټرول چې کمې ډزې کېږي نو دا معامله به هم راځي نو کتل به دا وي چې دوی دا معامله څنګه کنټرولوي. تر څو چې زما خیال دی که د هندوستان سیاسي مشر ولې په صفاتو که دا خبره وکړه چې په لائن آف کنټرول د صورتحال ښه کړی شي نو بیا به څه نتیجه راشي. پاکستان او هندوستان کې اصل مسله د سیاسي هڅې پورې تړل شوې ده. دا سیاسي هڅه په هندوستان کې دا وخت نشته چې په پاکستان دباو کم کړی شي نو زمانه د خیال چې د دې مذاکراتونو په پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کم تعلقات دي په هغې کې څه بدلون راشي. د ذکر ده چې د جولای په میاشت کې د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی وو او د دواړو ملکونو د سلامتي امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی وو. خو په 23 اګست کې دونکو د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیری مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی و پسې چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی د آمدن په مد کې ورته کومې پیسې ورکړل کیږي هغه ډېرې کمې دي او دغه دې زیاتې کړل شي، بلکې ورسره د دوی چې کوم بقایا جات پاتې دي هغه دې هم ورته ورکړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمدالله راکوي.
د خیبر پختونخوا د بجلی او توانایی وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنې کوي چې دا پیسې دې زیاتې کړی شي.
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپۍ به ملاوي دي زموږ صوبې ته په نیټ هایډل پروفیټ په مد کې اوسه پورې هم هغه شپږ ارب روپۍ ملاویږي. هغه وخت شپږ ارب روپۍ که د ډالر حساب سره وګورئ نو هغه 36 ارب روپۍ پکار دي.
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنې غوښتنې ولې نه مني. نو په جواب کې نوموړی وایي،
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکوو، نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغې ته دا وایو چې زموږ حق دی، موږ خپل پیسې راکړي، تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي.
خبریال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې څومره امکان لري چې نیپرا به د خیبر پښتونخوا د حکومت دا غوښتنې ومني. د یادونې دا چې په خیبر پښتونخوا کې د توربیلې او ورسک ډیمونو په شمول په ملکنډ کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، او د خیبر پښتونخوا موجوده او تیرو حکومتونو هم به د وفاقي حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصہ ورکړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دی. اوریدونکو، لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده جمع کړي ده. په دې بل کې دا هم ویل شوي دي چې د پاکستان په ایم کې 200 ماده د ختم کړل شي، د قبایلي سیمو ولس ته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي، او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. خو بلخوا د قبایلي سیمو د خیبر یونین په نامه اتحادیې په پیښور کې ویلي دي چې د دې بل مخالف فت کوي، او باید چې قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سره شامل نه کړل شي. نن په کراچۍ کې د پاکستان یو خبریال آفتاب عالم مجل شوی دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې آفتاب عالم نن نامعلومه وسله والو د خپل کور سره نږدې په ډزو وشل دی. د پاکستان د نورو برخو په څیر نن په خیبر پښتونخوا کې هم سوداګرو هړتال کړی دی. د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د مرکزي تنظیم یو مشر ملک میرعلي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی نن د هړتال په مخه په پېښور کې لوی کاروباري مرکزونه تړلي دي، او چې حکومت په بانکونو کې په پیسو ښودو راباسلو د وید هولډینګ ټیکس په نامه کوم نوی ټیکس لګولی دی باید هغه ختم کړي. چارواکي وایي چې په خبر ایجنسی کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې کې د یو ماشوم تعلق د تیرا مستق سره دی، او د بل تعلق د لواړګي مرزاد خیلو سیمو سره دی. د کابل امنیه قمندانې وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سړک په سر په یوې چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي، او په دې کې یو عام وګړی هم زخمي شوی دی. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. نن د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود جنکر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسئلو د حل لپاره د یو بیړني پلان اعلان کړی دی، او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي دي چې تهران به د نړیوالو طاقتورو هېوادونو سره د اړیکو تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي اردو ژبو ورسپانو خپل اداري د حکومت لخوا د مدرسو د رجستریشن په فیصله باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې ترهګري او فرقاواریت د پاکستان تر ټولو لوی مسلې دي، او له ډېرې مودې راسې پاکستان په خپل ولکه کې اغستې چې له وجې نه پاکستان ترقی کولی شي او نه ولسته ذهني سکون ترلاسه کیږي. د اداري په وینا د ترهګري پر ضد چې د حکومت لخوا کومه کامی تګلاره اعلان کړې شوې ده، باید چې په هغه کې تندی راولی. ادھر یہ زیتوی اس چی دا حکومت سره دا پاکستان علیمان ہم کے ناستل، او دا حکومت سره دا مرستی اعلان وکړو چې د ترهګری او فرقواریت په خاتمه کې بور سره ملګری، نو لدی به ممکن شي چې دا ملک له فساد خلاص شي. ادھر یہ مخ کې لیکي تر سوچ د مدرسو د نوملیکنې خبره ده، نو علیمان دی لدی یره ترخه نه کوي، ځکه چې د داسې کولو سره به مدرسې هم په یو جدید نظام کې راشي، او په جدید مدرسو کې به مونږ کولای شو چې په جدید اصول او علوم باندې داسې علیمان پیدا کړو چې له ساينسي علومو با خبر وي، کوم چې د وخت ضرورت هم دی. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو اج ورس پانه خپل ادارېږي کوي خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت د بجلی په مت کې د جمع شوی منافع غوښتنه کړې ده، کوم چې تر د 146 ارب روپو رسیدلې ده. د ادارې په وینا دی لړکی پرون صوبایي حکومت په اسلام آباد کې د بجلی کمی ادارې نه پر دفتر ته هم ورغلل، خپل احتجاجي ریکارډ کړو. د کوم رسوږي وفاقي حکومت دا مسله
مشترکہ مفادات کونسل ته دوړلو فیصله وکړه او دې لړکی لاسلیکونه هم وشو. د ادارې په وینا چې لډیر مدیر سے دا مسله پرته ده، د خیبر پختونخوا تیر حکومت هم د وفاق نه بیا بیا د بجلی د ګټې غوښتنه کړې وه، خو وفاق پر سترګې پټې کړې. نو اوس کې چې دا رقم صوبایي حکومت ته ورکړل شي، نو لکه بلې به په خیبر پختونخوا کې ډېر ترقیاتي کارونه وشي. اداریا اخري کې لیکي کوه کتل شي، نو یو طرف ته په پختونخوا کې ډېر زیات لوډ شډینګ دی او بل پلو ورته ګټه هم نه ورکړل کېږي. حالانکه په اتلسم آئینی ترمیم کې لیکتي چې کومه صوبایي اوسیز پیدا کوي، لومړی حق پیدا هغه ځای د اولس دی باید چې وفاق د آئین اتلسم ترمیم خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو د نیشنل انټرست مجلې لیکلي چې د ایران اټومي پروګرام پر سر د امریکا سره شوی تړون په سیمه کې دا موقع برابروي چې واشنگټن اسلام آباد سره په تعلقاتو بیا له سره کتنه وکړي. کرستین فیرز لیکلي چې دی وجه دا ده د پاکستان پوځ د ترهګرۍ سره په وړاندې صادقانه نه دی. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د څو مسافرو هزارګانو د وژنې په وروستۍ پیښه لیکنه کړې ده او وایي چې وسلوالې ډلې غواړي دغلته جګړې لا پسې زیات کړي. د دوانو لیکنو مهمه برخې زموږ د همکار هارون باچانا ورو.
د امریکا د جارج ټاون پوهنتون پروفیسر کرستین فیر په لیکنه کې وایي ایران سره د امریکا تړون موږ ته یو تاریخي موقع په لاس راکوي چې د 2001 کال سپتمبر میاشت راهیسې په افغانستان کې خپلو کړیو تیروتنو ته کتنه وکړو. په لیکنه کې ویل شوی کله چې امریکا ورباندې د شوې حملې د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته د خپلو ځواکونو د لیږدولو پریکړه وکړه، نو پر پاکستان یې د مرستو لپاره اتکا وکړه چې د لیکنې تر مخه په دغه اړه ډېره لږه هیله مندي موجوده وه. لیکنه کاږي پاکستان ته د افغانستان په جګړه کې د رول ورکولو په ترڅ کې هغه هیواد ته فرصت برابر کړل شو چې دوه مخې لوبه پر مخ یوسي، چې په نتیجه کې په زرګونو امریکایي ځواکونو او همداراز افغان ولسي وګړو خپلې زندګۍ له لاسه ورکړې. لیکن وایي د ایران د هغه وخت ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې او د افغانستان د بیا بادولو د امریکایي هڅو ملاتړ وکړ. هم ایرانیان وو چې د بون په کانفرنس کې د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژۍ مخ ته پر وړلو کې د امریکا مرسته وکړه او حتی ټینګار یې وکړل چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوریت توري ته ځای ورکړل شي. لیکن وړاندې وایي د ایران د اټومي پروګرام پر معامله له هغه هیواد سره د امریکا د تړون ناکدان په دې اندي چې تهران هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي او ځکه نو باید د نړۍ ځواکمنو هیوادونو لوزنامه ورسره نه وای کړې. خو هم د لیکنې تر مخه امریکا بیا پاکستان ته چې یو اټومي وسله لرونکي هیواد دی په تیرو څوارلسو کلونو کې بلیونونه ډالر مرستې ورکړي دي چې نتیجه یې د افغانستان په جنگ کې د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو په ترڅ کې مخته راغلې ده. لیکنه زیاتوي پاکستان له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد په وجود کې راغلی اسلامي سختدریځې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کارولي او د ملا عمر او اسامه بن لادن په څیر د امریکا سرسخت دښمنان یې پاللي دي. بلخوا ټایمز مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د افغانستان په شمال کې د 1400 شیعه مسلمانانو د وژنې پر پیښه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د یادې ډلې وسلوالو شیعه هزارګان له یوه ګاډي راښکته کړل او د سړک پر سر یې په ډزو وژل. لیکنه کاږي بلخ د افغانستان هغه ولایت دی چې په تیرو نږدې وختونو کې نسبتا آرامه پاتې شوی دی. په لیکنه کې د افغان څېړونکو په حواله ویل شوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي د حکومت مخالفه یاغي ډلو غړي خپلو لیکو ته په جلبولو سره په افغانستان کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. افغان طالبانو د شیعه هزارګانو د وژنې پیښه غندلې، حال دا چې د لیکنې تر مخه د نوې مې لسیزې په اوږدو کې پر طالبانو هم د هزارګانو د ډلهییزو وژنو لپاره نیوکې کېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تاجکستان حکومت د هغه جنرال پر ضد عملیات پیل کړي چې څو ورځې وړاندې پر پولیس سټیشن او د دفاع وزارت په ودانۍ حمله کړې وه. جنرال عبدالحلیم نظرزاده د دې هیواد یو ډېر شتمن جنرال دی چې تر برید وروسته حکومت د خپلې چوکۍ لرې کړې دی. پر ده د غداری او ترهګرۍ تورونه هم لګول شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
پر یو 50 کلن جنرال عبدالحلیم نظرزاده باندې پولیس تور لګوي چې نوموړي له یوې ډلې سره په ګډه پر پولیس سټیشن حمله وکړه. د پولیس پوینا حمله د تاجکستان په مشرق کې په وحدت ښار کې د سپتمبر په 4 نیټه سهار وختي وسوه. د دوی پوینا هم په دغه ورځ جنرال عبدالحلیم له دوشنبه ایرپورټ سره نږدې د دفاع وزارت په ودانۍ کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. چارواکي وایي جنرال عبدالحلیم او وسلوال ملګري وروسته له وحدت ښار سره نږدې د رومت ګورچ سیمه ته وتښتیدل چې هلته اوس پر ضد امنیتي ځواکونه په لوی پیمانه کاروایی کوي. د جنرال عبدالحلیم تیر کال د دفاع د مرستیال وزیر په توګه ترکی وسوه او د کاروبار له وجې خپل دنده ترسره کوله نه. د یو شمیر بیکرانی چایخانی دوکانونه د اسانو استبلونه او باغونه لري او په دې کاروبار بوختي. خود دې برید وروسته حکومت دې لدی او دې لری کړی او باندې د غداری ترګری سبوتاش او د انتیا پسند ډلې جوړولو تور نه ولګول. خود غي حمله د تاجکستان نازک سیاسي صورتحال له خطر سره مخامخ کړی او داسې بیره ده چې د کورنۍ جګړې وروسته چې کومه سیاسي روغه جوړه شوی و حسینه هغه ماتسي. دا برید په داسې حال کې سوی چې د ولسمشر امام علي رحمانو په مشرۍ سیکولر حکومت په اسلامي ګوند اسلامیک رینسانس پارٹی باندې بندیز لګولې. دا ګوند د سیمې تر ټولو لوی اسلامي سیاسي ګوند کڼل کیږي. خو دغه پارٹی له بریدا سم دستي ورسته اعلان وکړ چې جنرال عبدالحلیم سره هیڅ تعلق نسته. د غبرید له هغه ورسته سوي چې د داخله وزارت د ځنګړي ځواکونو قومندان کرنل ګلمراد حلیموف هیواد پرېښودلې او له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره ملګری سو. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د جنرال عبدالحلیم او حلیموف ترمنځ یو تعلق شته چې د ولسمشر رحمانوف پر هغو اقداماتو چې پر یوټیوب د خبرېدونکو اسلامي ویډیوګانو پر ضد کاروای شروع کړې ده تنقید کولې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو ریپورت کې لیکلي دي چې سره د دې چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو په ځینو معاملو کې په واسطه واک اختیار ورکړی دی خو د هیواد امنیتي او اقتصادي وضع ښه شوې ده. شاهین بوریری دغه ریپورت مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي د ترهګرو بریدونو پوځي مداخلت او سیاسي اړیکړینو وروسته په پاکستان کې سنسه قراره راغلې ده. د حکومت د شمیرې تر مخه په تیرو نهو میاشتو کې ترهګر بریدونه 80% کم شوي دي او یو ځل بیا په بازارونو او رستورانونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. په راپور کې راغلي یو کال وړاندې د نواز شریف حکومت د ستونزو سره مخ و او هغه مجبور شو چې د واک څخه برخه فوز لور کړي. خو سره د دې نواز شریف ته د مقابله لاس ورغله چې د امنیت په ځای کولو لپاره کار وکړي. کال وړاندې د نواز شریف د حکومت پر ضد مظاهره کې دی او دا خبره هم کېده چې کېدی شي پوز د هغه حکومت رنګ کې او واک په خپل لاس کې واخلي. د ورځپاڼې په خبره په واک کې د پاتې کېدو لپاره نواز شریف پوز ته په ځینې رعایتونو ورکولو مجبور شو. په خاص توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د ټولو مهمو پریکړو واک د پوز لاسو ته لاړه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي سره د دې چې د نواز شریف واک هغه شان پاتې نه شو خو هغه خپل توجه د هیواد اقتصادي وضع ته ورکړه او د انټرنیشنل مانیټری فنډ د راپور تر مخه روان کال د هیواد جی ډی پی کې د 0.1% ډیروالی راغلی دی. خو د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت او اقتصاد په اړه لا اوس هم پوره باور نه لري. دی وایي چې تیر وختونو کې سیاسي قرارې د یوې بدې پیښې سکینډل منځته راتلو او یا پوځي مداخلت له کبله ګډوډ شوی دی. د راپور تر مخه نواز شریف دا ژمنه کړې ده چې تر کال 2018 پورې به 800 میله اوږده یوه هایوې او د بجلی د پیدا کولو 14 منصوبې پیل کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
رازو یو بل رپورټ ته د خیبر یونین په نوم د خیبر قبایلی سیمې د مشرانو یوې ټولنې نن د شروع په ورځ په پېښور پرس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې د قبایلی سیمو لپاره د تجویز شوي ترمیمي بل مخالفت کړی او وایي چې دوی په اف سی آر کې او د پاکستان د آئین په 247 ماده کې د ترمیم کولو په حق کې دي، خو په دې حق کې بیان نه دي چې قبایلی سیمې دې د خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي. نور تفصیل د پېښور نه غلام غوس را کوي.
د یادی ټولنې مشر بازارګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې دي قبایلی ولس پزې کړی شي او هغلته کې دي امن قائم کړی شي او بیا وروسته دي د هغوی سره په مشاورت د قبایلو د راتلونکي فیصله وکړی شي.
نو موږ دا ویو چې قبایلو لا د اول په هغه نظر وکتل شي چې د دې ضروري او فوري مسایل چې کم دی کم دي، قبایل وږي دي، قبایلو کورونه وران دي، قبایل در به در دي. موږ دا ویو چې دا کم یو فیصله کېږي، کم یو کارم کېږي، پکار دی چې قبایلو سره مشورت وشي، قبایلو رائے په واقعي ډول چې قبایل سواري.
د خیبر یونین د مشر بازارګل اپریدی نه می پوښتنه وکړه چې آیا تاسو په قبایلی سیمو کې د اف سی آر او د پاکستان د آئین د 247 ماده په حق کې؟ نو په جواب کې نوموړی وویل
247 چړن نه دی پکار، البته په دې کې چې ځنې د فداسي لکه 7 شک نمبر 7 چې هغه قبایل د های کورټ او سپریم کورټ نه منې کوي، کدا چې شینو کې پکې چینجز وشي، تبدیلی راشي، نو موږ دغه په حمایت کې یو. خو موږ خپل واک اختیار پنجاب لا یا سند لا یا بلوچستان لا په ورکولو حق نه.
او د خیبر یونین په نوم د ټولنې یو بل غړی ګلنزیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو اکثریت د پښتونخوا صوبې سره د شاملېدلو په حق کې نه دی.
چې موږ د صوبې سره په یو صورت حال باندې نظم کیږو، نظم کېدل وسره غوړو. ګلګیت بلتستان د ابو دی په لحاظ د موږ د ټولو قبایلو نه، د رګبې په لحاظ د موږ د قبایلو نه وړو کړی. همداسې بلوچستان چې وکړي هغه ځون له صوبارو خو د موږ د قبایلو نه، د ابو دی په لحاظ سره وړو کېرو. نو چې هغه دوې صوبې جوړېدای شي، آیا د موږ قبایلو له سره ځون له صوبا نه شي ورکولی؟
د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو پارلماني غړي په یو داسې ترمیمي بل متفق شوي دي چې پکې شپږ نیم قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو خبره شوې ده او باجوړ، مومن، خیبر، کورما او اورغزی قبایلی سیمو ته د ملکن ډیویژن پرنګ د صوبې د واک لاندې حیثیت ورکول او شمالي او جنوبي وزیرستان ته د وفاق لاندې د نیم قبایلی سیمو یا اف آر حیثیت ورکول خبره شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د سپا کام سپینګرو کامی مشرانو په پېښور پرس کلب کې په یوې خبري غونډه کې له حکومت نه زر تر زر خپلو سیمو ته د واپسې غوښتنه کړې ده. د دغه مشرانو وینا وه چې حکومت په دوی جرمانې لګولې دي او دا چې تر سوی دغه جرمانې نه وي ورکړې واپس خپلو سیمو ته نه شي تللی. نور تفصیل د زلان یوسف زینا اورو.
د خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوقی باړه چیرمین شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د بیکورشوي خلکو واپسی روانه ده، خو حکومت د سپا قوم واپسی د جرمانی ورکولو سره مشروطه کړې ده.
د کوم سپا واپسی چر غیر سره کړې ده، واپسی اعلان نه کوي، لکه د واپسی د خبرې سره مشروط کړې چې تاسو به 12 کروڑ روپے جرمانه لندو، چې جرمانه لنده کو تاسو به واپس خپل علاقو له سره کا.
د جرمانه رسو شي دی او چا لګو
جرمانه؟ خو موږ ته د پولیټیکل انتظامیه پتر باندې ویل شوی ده لکه ولا ولم مرکزی حکومت لګولې، صوبایي حکومت لګولې، گورنر لګولې، لکه چا لګولې چې په خیبرونه اپریشن کې چې کم نقصان شوی دی د فوج او د حکومت، هغه قیمت تخمینه د 12 کروڑ روپے لګولې رو چې دا موږ ته کوم رو کوي. لکه
سپا قوم یو سپینګری مشر حاجی حیا خان اول چې امنیتی ځواکونو ته د زیان رسیدو پر وخت د دوی لسیمې ټول اولس بې کوره شي ول، نو ځکه د علاقایي ذمہ قانون هم په دوی نشي عملی کېدی.
کیا وقت دا علاقہ بالکل فوج لا والا شی وا یہ روپ کنٹرول کے خلق ٹول ہوتی ہو نو چې خلق وطن بیا څنګه چې کم دی مطلب دی چې غي مطالبه موږ نه کوي نقصان هر می نقصان خو سبا نور جنسو کم شوه دی دا نو چې یو خبر کې شوه دی نور جنسو کم شوه دی موږ په خپایو.
د قوم سپای او بل سپینګری حاجی نذیر خان وای چې د نا امنه او بې کورې لوجه د دوی ډیر زیانونه شوی دي او باید حکومت د جرمانی اخستو پر ځای دوی سره په بیا آبادېدو کې مرسته وکړي.
یو کور لوټه نه ده پته شوی، هر څه تبو دي، اوس مکه هم ساړې شوې، نیر دی آیر باندې اړولای دی او په پکې ټکې نشته خلک چا چوکویر شي او خلکم د مټر ګولې په استعمال کړی دي وړو وړو ماشومان یو ته دا پېرې چې نه هو نه کسه په یو کور کې په یو مټر ګولې مړ دي دا خبره خو دې مو څوک نه راخلي خو اوس خدای خبر چې مو کم ځای نه راغلي
په دې اړه مو د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نه شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
زو کورم ایجنسی ته چرته چې د نام نه لکبله بیکوره شوی د مورغان سیمې متاثرین وای چې حکومت ورسره د غواده کړی وي چې خپل کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کیږي خو تر اوسه ورسره هیڅ تاسې مرستې نه دي شوي. چارواکي وایي هر یو واپس شوی متاثر کس سره به د 25,000 روپو پورې مرسته کیږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرونو سره دغه مرستې په سمدستي توګه وکړي. نور حال تاریخ او رکزینا
په کورما کې د نام نیولو کبله بیکوره شوي د مورغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه واده کړې وه چې خپلو کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کیږي خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د سیمې یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل یو کال نه زیات وخت وشولو چې دوی خپلو کورونو ته راغلي دي خو ورسره کړې واده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ ته کله راواپس کېدلو چې حکومت ویل یو زر ساتي تاسو ته مو 25,000 روپۍ درکوو چې درې میاشتې نه بعد به بیا 3,00,000 روپۍ درکوو. 25,000 خزرونه
مرغانو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د الشرزو قوم خلک اوسیږي. چارواکو په خبره په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د پیتوی الشرزو شاوخوا 50 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 3,000 روپۍ خندانونه واپس کړی شوي دي. جان بادشاه په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپل وعده زر تر زره پوره کړي
او دې خلکو سره کوم ډېر سخت تاوان شوی دی اوس ډېر مجبوري کې دي او داسې حال دي چې کورونه وساړنګ دي د حکومت نه کوو د خلکو کورونه و د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کور دز ملو شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو واپسي متاثره کس سره به د 25,000 روپو مرسته کیږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وشي.
هغه د څه چې کوم مخکې شوي دی هغه موږ هغې باره کې فنډ هم غوښتې دی انشاءالله چې راشي بالکل دوی هفتې ورکوو.
قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د سوري الشیزو تر 3,000 پورې خندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. تارک ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زو خوست چرته چې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو او سیاستوالو د افغانستان په انتخابي نظام کې بدلون د دغه هیواد لپاره په آینده کې ګټور ګرځولې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو، شوراګانو او مدني بنسټونو استازي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمېر وړاندیزونه او د افغان ولسمشر تایید د ټاکنو د بهیر د شفافیت او خطوب لپاره ګټور ګڼي. دوی زیاتوي چې دا کار په هیواد کې د ولسواکۍ د ټینګښت، د سیاسي ګوندونو د تقویه او غښتلتوب، همدارنګه د ټولنې په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د ښځو د ونډې د پراخېدو لامل ګرځي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړی مشال روډي ته وایي چې په افغاني ټولنه کې د واقعي د ټینګښت په خاطر د ځینو اساسي ګامونو چټول ګټور دي.
دغه اساس دې کېدل شي چې بالاخره ګوندونه په هغه کې راژوندې شي، په ټولنه کې او په پښو ودرېږي، او هغه کسه د ښځو ونډه په انتخاباتو کې باید داسې رقم ته شرایط آماده شي په راتلونکي کې چې ښځه مکمله ونډه ولري، نه یوازې 25%. دا د کارتونو لغوه کول خو واقعا داسې نه پوره شته چې څو کارتونه یې اخیستي دي، او د هر کارت د درغلیو د پر اخیستۍ استعمالوي او دغه درسته نه ده.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چارواکي ویلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې کمیسیون له لاسه وړاندیزونو څخه وی منلی دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمې غوښتنې داوي چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ د ګوندونو ته ځانګړي شي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ د ښځو ته ورکړل شي، د رای ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکوونکو فهرست جوړ شي، چې د چارواکو په وینا دا وړاندیزونه ولسمشر منلي دي. بلور ته هغه چې د خلکو په منځ کې پر سیاسي ګوندونو او سازمانونو د بې باورۍ لامل شوی، هغه د ګوندونو کثرت او ډیرښت دی. لیکوال او ژورنالیست خسروار میاخیل وایي په ثبات لرونکو ټولنو کې د ګوندونو شمیر لږ وي.
تاسو وکړئ په هغه هیوادونو کې چې کچرته کم ګوندونه موجود وي، دغې ستونزه دومره ډېرې کمې وي په انتخاباتو کې. کچرته ګوندونه نه وي موجود دي تو پشان وي په خپله دغه د دغې بسیج کېدل د دغې ولسونو د دغې تمرکز په یوه دایره یا په یوه محور باندې دغه ډېر د مشکلو او ستونزو سره مخامخ وي. بل او طبیعي خبره دا ده چې ناس د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. خو مناسبه دغه وایي چې په ټولنه کې لکه په ژوند کې چې د نیمایي برخه لري، په ټولو عمراتو کې دی ته باید نیمایي سم ورکړی شوی وای.
د افغانستان په ډېریو سرحدي سیمو کې امنیتي اندېښنې موجودې دي او په هغه سیمو کې د حکومت د ټولو پلانونو عملي کول ستونزمن دي. په خوست کې د یو ټولنیز سازمان غړی اندېښنه څرګندوي.
زه خانمه جان تڼا کې د تذکرې تفضیه کوي په پېد کنه په مرکز کې به تفضیه کوو. دا لوی لوی غټ غټ کومینه په پېد کنه په سرحدې کې پروته دي چې د تاڅیک نشي ورتلای ولته تذکرې نشي تذکرې کولای. نه دغه په سل کې به 15 کسون تذکرې وخلي د 15 یا کسون په پوتې وي د تذکرې نه.
یاد دی وی د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت موافقه سره سم د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاح دنده لري. د تیر کال د حمل د 14 انتخابات وروسته چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل او په دوهم پړاو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وشوي، د افغانستان د انتخاباتو پر نظام د خلکو باور ته درون زیان واوښت.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له مودې راهیسې پښتو فلمونه په سی ډي خرڅېږي. ځینې دکانداران خلکو ته د پیسو په بدل کې په یو اس بی کې هم اچوي. د فلمونو اداکاران او جوړونکي بیا وایي چې دا کار د پښتو فلمي صنعت ته لوی اقتصادي تاوان رسوي. د دوی په خبره کوشش پکوي چې د دې کار مخه ونیول شي، خو زیاتوي چې پاکستان کې کاپی رایټس یا د خوندي حق په اړه جوړ شوی قانون ډېر کمزور دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو اداکار او پروډوسر شهید خان وی چې د دوی د پلار جوړ کړی شوی زاړه فلمونه چې پکې اوربل هم شامل دي او دغه شان د دوی نوی فلمونه هم ځینې خلک په غلا په سیډي او موبایلو کې په ارزانه بیه خرڅوي، کوم چې د قانون خلاف فرضي ده.
دا بس په غلا باندې ځا فلمونه ریلیزي په یو اس بی کې او په فلمي سیډي میډي باندې دی حواله سره. ټول عدالت ته هم زو جرمانه هم لګو، دا کم از کم زونګه یو یو فلم 50
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د یو سی ډي دکاندار فرخات خان نه تپوس وکړو، نو هغه د فلمونو د پروډوسرانو دا تور بې بنیاده وګرځولو او ویوي چې دوی د کاپی رایټ قانون مطابق د پروډوسرانو او ډایرکټرانو په اجازت باندې یو فلم په سی ډي کې ریلیز کوي.
ګوره اول خو دې په خپل چې کوم دی دکاندار مال تنوین خار چې کوم دی بیا که ضرور مال په خپل را کړی دی، لا خبره د عزت د دې جوړ فلم دی مال په خپل را کړی دی کنه. نو په خپل رایت ثابت کړي په خبره ورسېږي، سفر له ور کړی دی، مستقیم له ور کړی دی، بل له ور کې ټول دا ځاړه فلمونه سو او دی په دې شی باندې کمپلین کوي دا کم نوی فلمونه نه دي جوړ شوی په سلیما باندې کنه، دا بل یو جوړ شوی دی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لیکوال او د قانوني چارو تجزیه‌کار وکیل اکبر الدین او پختل نو دا هغه وینا وا.
ما ته په دې خبره کې دومره طاقت او زور قانوني تر باندې ځکه نخاري چې کاپی رایټ په هغه بنیاد دی چې دا غیر رایټ محفوظ کی او بل سو پاغه باندې خپل بل اون لګی چیر دا د پروډکشن مون کړی.
د فلم ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا باید چې حکومت په یو اس بی او موبایل فونونو کې بې له اجازه ته فلمونه ډاکول هم غیر قانوني وګرځوي او د دې په ضد سخت کاروایی وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خبرونې په پای کې اوسل بیا زموږ د همکاري انیسا اجمل نه لنډ خبرونه اورو. د باجوړ جنسینه د کمی سملې غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې وینند د پاکستان په پارلیمان کې د فاټه د حکومت لپاره د یو بل مسوده جمع کړي ده. بل خو د قبلي سیمو د خبر یونین په نامه اتحادیه نن په خبر کې د یوې خبري غونډې پر مهال د فاټه لپاره د وړاندې شوي بل مخالفت کړی دی. ویلي دي چې دوی په FCR قانون او د هند په 250 ماده کې د اصلاحاتو په حق کې دي، خو قبلي سیمې د خبر پښتونخوا سره نه شاملوي. نن په کراچۍ کې د پاکستاني یو خبريال آفتاب عالم وژل شوی دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې آفتاب عالم نن نامعلوم وسلوالو له خپل کور سره نږدې په ډزو وژل دی. د پاکستان د نورو برخو په سیر نن په خیبر پختونخوا کې هم سوداګرو اړتال کړی دی. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزي تنظیم مشر ویلي دي چې دوی نن د اړتال په مخه په پېښور کې لوی کاروباري مرکزونه تړلي دي او چې حکومت په بانکونو کې په پیسو ایښودو او باسلو د ویت هولډنګ ټیکس په نامه کوم نوی ټیکس لګولی دی باید هغه دې ختم کړل شي. د پاکستان د رینجر ځواکونو چارواکي وایي چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو او د ډزبندۍ د معاهدې پر خلاف ورزیانو خبرې کوي. دې لړ کې د پاکستان یوه شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې نیو ډیلی ته په څلور ورځنۍ دوره تللې ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سړک په غاړه په یوه چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتېري وژل شوي دي. په دې پېښه کې یو عام وګړی هم زخمي شوی دی. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن د اروپایي کمیشن مشر جان کلاود جنکر په اروپا کې د پناه غوښتونکو د مسئلو د حل لپاره د یو بیړني پلان اعلان کړی دی. اروپایي پارلمان ته په خپل لومړۍ وینا کې نن جنکر هغه پلان وړاندې کړ چې له مخې به یو لک شپېته زره پناه غوښتونکي چې دا مهال په هنګري، یونان او اټلي کې دي له دغو هیوادونو څخه به د اروپایي اتحادیې نورو غړو هیوادونو ته واستول شي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د اټمي تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زه فرخنده اسد، خبرونو ویاند انیسه اجمل او زموږ تکنیکی همکار جنتندر نه اجازه غواړو. ته خدای په امان او وختونو په خیر.